دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې رپورټونه او خبرونه لرو. پیل د دې سات له خبرونو کوو. تاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عمله کې 15 وسلوال وژل شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پایلم د افغانستان په اړه ونه خبرونه کوو. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډلې کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند مسایلو متمرکزوي.
در این نشست رئیس شورای در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان در مبارزه با تروریسم
خغلی رحیمی وایي اجرایي رئیس به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د لویو سیاستونو او پلانونو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان او هند د ګډې همکارۍ او په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت لپاره د افغانستان د لیدلوري په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته ورسېد او د پانګوالو په یوه غونډه کې له ګډون وروسته یې د هند له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په همدې خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل دراوړو. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړې سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپاره و چې د قاتل ملاتړ د ماموریت ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوالو موټر وسلې او نور وسایل له منځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. اخوا په کابل ښار کې پرون د یو مکناتیسي ماین د چاودنې په پیخه کې یو رینجر موټر سوځېدلی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړۍ حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې، خو نوموړي د پیخې د مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په پلازمینه کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلن ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډله د بنگلاديش د 19 کلن لوبډل سره د شمې په ورځ د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې له بنگلاديش سره د یو ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایللې وه. د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماز پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیکپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې کاجماز له تېر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوه. کمیسیون د پاکستان پر حکومت هم غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او له ترکیې څخه د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت او ترکیې ته د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون همداراز ویلي چې یو شمېر نور ترک ښوونکي هم ترکیې ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي. مسکو وایي د روسیې او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروفا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې یو جګپوړی ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې له عمومي مشر چوی سون هوی سره خبرې وکړي. زاخاروفا وایي د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وسمې او شمال ختیځې اسیا د وضعیت په اړه نظر تبادله شي. له خبرو مخکې یوازې همدومره درته ویلی شم او د خبرو په پایه کې به نور معلومات درکړو. د رسنیو سره به یو بیان هم شریک شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور لګولی و چې د د هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده او زیاته یې کړې وای پیونګیانګ دا حق لري چې حتی د امریکا جنګي الوتکې له خپل هوایي قلمرو څخه بهر هم وولي. اسلامي دولت ډلې یادایش هغه نوی اډیو خپره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي اواز دی. له داعش ډلې سره د اړوندې الفرقان خبري وی پاڼې لخوا د خپاره شوي دي شپږویشت دقیقې اواز د ثبت نیټه معلومه نه ده. د دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. په دې پیغام کې یو تن چې غږ یې د بغدادي اواز ته ورته دی د شمالي کوریا لخوا جاپان او متحده ایالاتو ته د ګواښونو او د عراق د معاصل ښار په څیر د داعش د مرکزونو یادونه کوي. د روسیې پوځ په تېره جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي په سوریه کې د روسیې د پوځ په یو هوایي حمله کې د بغدادي د مړینې یا ژوندي پاتې کېدو خبرونه تصدیق کړي. د امریکا د پوځ یو قمندان تېره میاشت ویل چې ښایي د داعش مشر تر اوسه ژوندی وي. دا خبر دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خپرونه کې د خپرونې ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه ریپورټونه او نور مطالب زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو ریپورټونه راخلو، لومړی هندوستان ته ځو. هلته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر تللی. هند د افغانستان د پولیسو د روزنې ترڅنګ پرون له ښاغلي عبدالله سره په لیدو کتو کې ژمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شوو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په نوي ډیلي کې د ښاغلي عبدالله دا سفر څاري او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او په یو شمیر مهم او اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو هوکړې ته ورسېدل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوې ډیلی کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې له مخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
به این شخص یک تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان به آموزش میدن در اینجا. تجرایی هم که پیشنهاد کرد که زخمی ها و مجروحین خوب مسئله افغانستان تداوی بکنند که نخست وزیر هند به این شخص در پذیرفت و هدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره زمینه برابره کړې ده. همداشان ښاغلی رحیمی ویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشوه چې هند به په جګړه کې د ټپي شوي او افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډېره وي. نوموړي ویل چې عبدالله عبدالله د هند له لومړي وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالیه د لغوه کولو ترڅنګ هغوی ته لا زیاته زمینه برابره کړي. د اجرایی ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړي وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلی مودي د غشان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی عبدالله لدی وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووین سره هم وکتل او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیوادې په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس په نوې ډیلی کې د سوکالۍ پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخې اخیستو وروسته په یو خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرني سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نو موړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه ونه کړي ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو ته ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همیست که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشور خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگر حقی ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه هم نخواد دادن. و
خاغلی عبدالله همدار از افغانی تولیداتو دانندرتون مهم و بالا ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خاغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نو موري هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت اجمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. له خاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر ملتیا کوي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. واشنگټن خبرداری ورکړی چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه بل اضافي تفتیش پرته یوازې تشش منوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیره نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري. خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی که نه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنګټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنګټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو مجلې ته اوس هم پام وکړئ. مجلې ته
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په هنوال استاد فضل ولی ناګر د حمزه بابا د شعر او شاعري په ځنګړه نور اتغه کیږي.
د حمزه سیب سی شاعري خو ډیر زیاته ده، خو د نغه په خپل و چې زه دی و چړو کې شپېلم خو ملت می دی سلطان وي.
د نومیالی سندرغاړي هارون پاچا له او نری فعالیتونو خبرې گو.
استاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورې شا
د ځوان شاعر سنا سیلې شعر لاندې کایت که وقت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیر اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د خزو د لاسي صنایعو نندرتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په پنځه منیټه د خزو د لاسي صنایعو نندرتون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی موینې پوهنیارې سیده مشکان مصطفوي لخوا پرانستل شو. دغه نندرتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د خزو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهي پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باری له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډیری یې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باری څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویری هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندرتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندرتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولی او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دې شپږ ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقل نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه و زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګار چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او غني مقالې لیکلي دي، وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډیر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایي چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډیر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پختو جب یو ادب قداور شخصیت تی چې پاینده کې بداغه قدروشي، ځکه چې داغه د پیجندنې د پاره یو زمانہ او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پختو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسی شاعرانو به یو او نور پکې سنو، هغه ته غزل او شعریت لورساو او پختو غزل د داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دری ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم په دې پوهیت شکل باندې نه دی. علاوه د دې نه د همزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي و او یو عارف و، او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډیر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ چې پښتو غزل ته پی ارتقا ورکړله، او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی، او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغه ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی و
وروسته چې میدان ته راووت ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې پردن لکه یو ساده خبره کوي چې سر ودم حدت په بهار خزان میڅ شي ما چې دار څنګه کړل من راټول ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویختیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی؟
حمزه بابا د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب رسا صاحب او دې ته ورته نور خلکو دا داسې و چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسندو په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره د داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړ وو او د بل چا نه اخذ نه وو. نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نومتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل خپل ارزښتونه یې پکې زیه کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو نو د روایت خلافي او د دې تر څنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او ده یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده پردان هغه پخپله وای چې زه دې وچړو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. یا فردن لکه داسې وایي چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه. نو همداشان د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دی حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره میني حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړي دي یعنی د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړلې هغه په پښتو باندې راسره وکړلې. نو هغه د دې حده پورې عارف و او د دې حده پورې فیلسوف و چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه یې رئیس امروهوي له ورکړ هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلاني جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ. کنه جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و خو بیا دغه دا کتاب چې ولوست د حمزه صاحب سره بیا دوستي شوله او انډیوالي شوله دا سلسله بیا د ژوند د پورې وه. د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې و.
استاد تاسو حمزه بابا سره نږدې نه هم کتلی تر څنګه پاغه باندې مواثار هم لیکلی دي کده شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولی چې باید خپل ژبې ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې یو سمو غن اورېدلې وي یا هم تاسو موندلې وي کده شریک کړي
نو د حمزه سره خو زم ملاقاتونه کتنې ډېرې شوې دي د پښپک پندوسم کال کې کابل لراغه او زمون داغي وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس موږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ما خام نه وخت راغی او ته وی جزیره می درمانی حمزه صاحب راغلی دی د شپک پندوسم کال نو به سبا د بغیل مدن کې موږ ورلو نو لګیا م سره او هغه لګی د دې لپاره دغه کوم چې رضا و حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي ا کتاب به ولیکل شو مقالې راغونډ کړی راغی ځنه نو زمو ملاقاتونه هو سره ډیر شوی دی او بل د حمزه صاحب پیغام خود پختو پختونوالی پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پختون کام د پاره نه د ټولې دنیا د پاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطری دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کوم ستونزه نو مشکل به پیدا نشي به د شعر او شاعرۍ په باره کې هغه دا یو خبره زما یاد ده چې به چې شاعران پر موسم کې دومره ډېری نو لکه د پشکال مچان وجب په موسم واوري نو یو یا دو پاتې شي همدغه شانې باندې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه سمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه خو نه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې مانی چې تاسو ورته څه ویو یعنې زما په ځان باندې په خپل شهیدی ورکول نو دا په قیامت کې زمونږ اندامونه کوي اوس نو شو کولای ځکه اوس بریا غوندې ښکاره شي نو همدا صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې پتونکو کې حساب شو دا به زمونږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د حمزه پیژندون کې په توګه تاسو له ځوانانو سغختنه لري چې د حمزه بابا لار باید سړول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پرختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګه کې د حمزه بابا په اړه کوم شعر تاسو لیکل وی هغه مر سره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او دغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او به په ځوانانو باندې خو به حتمنو کې نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دوی خپل شعر او ادب پیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د زمیر سره تعلق لري او سو پوری چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او زمیر کې ماتې ونه خوري داغه پوری هغه شکست نشي خوړلی نو ادب دغه د تقوید لپاره کار کوي د حمزه صاحب ممدا دغه چې د کمترۍ احساس شې دي هغه د پښتنو نو ورکی یو خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغه یو څه تراټول کی چې هغه د احمد شاه بابا میراث او هغه د شیرشاه سوری او د پښتنو د نور مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان دي خلکو هغه وصول بیا په دې ټولنه کې راجوندې کی او زمونږ په ملت باندې چې داری خوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو داغه دفاع به یوازې شعر او ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپل کی او داغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مرموز ډول باندې ماتي ورکي او خپل ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل
شعر نشته د حمزه بابا په اړه تاسو
اول نظم سره خدای حمزه بابا په باره کې ډیر شعرونه خو به زما ذهن کې نه دغه کې اول چې راغی د زاو حمزه د پاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ولدي سی غزل لیکلی او چې زیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لو بيدل دی پښتون دی او ته دا گاډي چټک مو ول رغو کې تکر کلا څنګه کلا وختون دی خو ما دا دای وزر ولې کړو خو زه وخت ما سیلم د همزه سی په قدر باندې پر نو سړی په بے پتیر عمر کې پیږي همزه سی منور د سی ډیر شیر نشته دی چې کوم دی لوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پی د همزه همزه په لای مو وها او یا دا چې د همزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال دل شوې په نیم جام دی
ډیر ډیر زیاته مننه استاد ډیر خپل معلومات ول کور مودن
مننه
وړاندې له نومیالي سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه هم اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی وایي دا ځل مې د یو پاچا نقل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي یې له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه، او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بېلې جامې لرلې، او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چرچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بېساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي، دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپېژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپېژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل، او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګړیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیته خبر شوي وو، او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپېژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خو یا بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل، او له ځانه سره یې وویل، خدایه پرده مې وکړې، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لري، څنګه ښکلی نه دي. دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله، او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایه نو بې عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بې عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ، ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې، چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل، خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاوه چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډېر زیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. تګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه و، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خدا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایا او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول لی وډله عالی رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. تګان تشو کڼیو ته داسې ناست و لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباری چې پخوا هم دلته راغلی و خالی کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل څومره عالی، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښېده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وې او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل او ډیر عالی، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالی، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سرداری نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ صاحب دا پتلون دی، دا یې کورتۍ، دا یې چوخه. صاحب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دنې دی اغوستي، او دا یې ډیر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډیره به ښه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله همدا ویل چې څومره ښې ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلی دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه خې مناسب جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سیوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ و، یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي، هغه د چخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه و، او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خلوج دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسنېدل. دا خبره یې یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوج دی، او بالاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوج دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسي ده، حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتېله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نه کړي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه، او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، بخیر راغلې.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دې کې زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغې کې د زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته ووایئ چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی، او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاري دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري. په سیمه کې تاسو چې له وطن لري یاست، دلته کافی وخت لري چې تمرین وکړي، ملګری شته تاسو سره څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا پیدا کوم، هغه ډیر ضروری دی چې باید سړی مشق وکړي او خپل آواز تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزې چې زه احساسوم اکثر وخت هغه د هنرمندانو دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتيږي، زه سره خوشاله مچ موسیقي وکم، نو دا هنرمندانو کمې ده. او نو چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم، پیښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران ده؟
وطن لکه د مور.
او دغه جانان وطن سندره بلنده زمزمه کوي څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستنه زیسب نو ویلی زوم راګیر کړم، خو زه بیا هم کوشش کوم.
زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا، ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا
ستا گلالی گلالی گل گل زوانا اوبی نو لمبی دل ستا گل خوٹای تنکی تنکی ما شمار بی وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ساتھ وچو دورنا اب دخمن پورشا ساتھ وچو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري. تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟
نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او بیا بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو، هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر او ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم. د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟
رحمان بابا د خوشحال بابا نه راواخلي، بیا غني خان، حمزه شینواری، رحمت شاہ سائل، اکبر سیال، عباسین یوسفزے، اکرام اللہ گران، اندیش شمس القمر، پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیمی، عزیز مانیروال، دکر خیاخوا، میوند فیدا شو، مجید کرار شو، جلال مرخیل شو، زوان نوی شاعران دی. زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکرم یو څه نوی دی، یو نوی خیالات په شاعرۍ کې راټول کړي دي، وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وي چې هغه هغې ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم.
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوي؟ په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحله مو تیرې کړې دي، څومره منډې ترډې مو کړې؟
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی. دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې موږ تان مانځو، موږ سره راشه چې غونډې وکړو. که څه هم هغوی په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم، زما کار باید وستایل شي، خو د هغې مینه وه، زه یې منندوی یم. او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړیم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقۍ په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم.
درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي، شخصي ژوند مراته وي، بچان مو څه کوي؟ هغه هم سندري خوخوي نه خوخوي؟
بچان خو مې وړ دي، دوه ځمن لرم، اوس یو په لسم جمعات کې دی، بل په اتم کې دی، یو مې ماشوم لور ده. او دلته پراک کې را سره مونږ یو ځای ژوند کوو، شکر دی خدي، خپل سبقونو کې، تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي، خپل سپورټونو کې، لوبو کې هم مشغول دي. د موسیقۍ خو چون لا وړ دي، هغه چون یو انګریزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اور کل کل زما سندر ہم اور بیت ما سره خبری ہم کی او دا سے پکی ما تک سرک نہ معلومی کی چدی گنی او والی چھ آئندہ کی سندری ہو وئی کنا
بچا سے برستے مسئلہ دا چھ ستاسو زینی دا سندری دی چھ خلق کی واوری پامغ گڑے بیا بیا اوری بیا بیا اوری دس یو خاص موڈ کی کیدے چھ سڑے او سی او دا سندری ڈیرے خیپی لگی گی یوم دغه دے اوس دی ادن افسانی خکاری دا چھ دستور دے زمانے خکاری دا سندره څنګه یو سندره وا مخکل دی چې دا لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه یو کوم دې سره بستاسو دا پروګرام ختميږي
او زمزمه خو براته ګران شي تر تاسو ته زه ګله ګران کړه خو دا سیو چې دا خو زه چې کله پیښور کې ومه د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي आवाजونو کې هغه بیرته جوړی کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نو سازونو سره وای او خلکو ته ورسېده وای خو هم ک د دغه غزل د دغه کمپوز کې څه هم دغه سی وچه د مخکې ویل شو ما په دوباره وویلو کوشش پوکم که دغه ماته پورا یاد شي دغه یو شعر نیم
مست یادونا افسانه ښکاری داس دستور د زمانه ښکاری مست یادونا افسانه ښکاری داس دستور د زمانه ښکاری مست یادونا مست یادونا
تید ټولو ثوابونو اجر آشدا سپین زړه می ثواب ګڼا تئی شراب یہ دمستے نہ جوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نغم پشل رو ہی لہرا کا بڑون پلا سا کش پہ لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا عالم قام دوا لہرا کا
د شعر دکلمه پر رسا غږ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي که موږ په یوه مصره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت معنی تغییر وکړي دکلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته دکلمه کوي هیله ده چې خوند ورنه واخلئ
دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه خیخه کې دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه خیخه کې کلونه وشول چې ساتمه زه خیخه خیخه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي دیوه خیخه کې او هم تا بیا تما در اکڑی چی دیدن بکو هم تا بیا تما در اکڑی چی دیدن بکو زکه خوگور منن دیر دروازه خی خکی او در انجو خال کمی بیزای و گیله و نکڑی در انجو خال کمی بیزای و گیله و نکڑی کلو نوشول چیز نگورم سیره خی خکی دغنو زال ابرانوی سیلی ترخر الوتی دغنو زال ابرانوی سیلی ترخر الوتی زکه خساتم میرات مړی حافظه خیخه کی زکه خساتم میرات مړی حافظه خیخه کی
حمید الله زازی چې دوا کال لمخه د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره ایښې وه نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي ما هماغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې پام مو ورته راړوم
زازر صاحب زه چې ګورم نامه خدا د کابل خار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده. که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باعث شوه چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکوئ؟
پارک خو د تقریبا دوه کاله څو میاشتې ووتلي چې دا ما کار شروع کړی و.
او څنګه ده د نقشه او دا شیان مو خپله داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړي دي جوړې کړي دي که بهرنیو انجینرانو نه مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره؟
هو، په دې کې مونږ اول چې کله دا کار شروع کولو بیا شروالۍ ته لاړو. شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه، په دې کې بیا شرکتو والا راغله ډېر. بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی، چینایانو ورکې کار کړی دی، هم د هلی کا شرکت کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل ښار نسبتا یو لرې سیمه چې د غره ډډه ده، کنه دغه ځای یو ستاسو انتخاب و که همدغه ځای درته پیدا شي؟ څنګه مو دغه ځای خوښ ده؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو یو پروګرام ریدلی و، د باغیواش او د باغی بابر په حساب کې بیا پروګرام بیا د خلکو دپاره وي دا ځای کم دی. بس بیا ما چې سوچ وکړو چې دې پارک کې د دغ ځای کې باید یو پارک زه جوړ کړم د خلکو دپاره، بس مغه تشویش کو، بس توکل په خدای کار م شروع کړو. هم تر دې پورې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشحاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي، څومره خلک خوشحاله دي تاسو چې ګورئ هیوادوال دلته عملاً وزي ساحې ته دوی ګورئ؟
خلک خو ډېر خوشحاله دي. صحیح ده، نفوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو. هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کم دي، خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړو او نوره خلکو لپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په باره کې راته کوئ، په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډېرې راځي او تاسو څه تدابیر نیولې له دې اړخه چې دوی ونه ځورول شي د ځینې ځوانانو لخوا؟ کنه دغه باره کې راته وایي.
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ تعین کړی دی چې د دوشنبه ورځ د فامیلی ورځ د میرمنو لپاره دی. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی، دا د امنیتي سیستم موسه دا ځای د عزت لپاره مو جوړ کړی، نه د خلکو د عزت لپاره چې څوک راشي. دلته موږ غیر خلک لوپر ها یا غیر خلک چور بند کړی دي په دروازې کې چې کړه راځي متلته پاته لګي چې د خلک د خلکو بازار د امغې نه ځینې استنو. په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل رغله چې موږ په کور کې دومره آزادانه نه یو ګرځیدل، لکه په دې پارک کې موږ آزادانه و ګرځیدو. راغله یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازې سپ کده پارک د سانتیاګو په اړه معلومات راکړي چې کومې کومې برخې دي په کې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک کې؟ خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي، ډېر پس ډیزاینونه شوي دي. پارک لوی دفتر لري، دغه سي خاخ مسجد لري، د اوازې لپاره د سونا هاوس مون په آینده کې لرو، او تر کوم اوس مون دزګاوې نصب کړې دي، خلکو ساتیرې دي، پر رستورانتونه دي، کانتینونه دي. تور هم ان شاء الله ورو په ورو دا پروګرام آینده لپاره ډېر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سرته ورسیږي.
د سي پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه یې نندارتونونه یا مشاعري یا کنسرتونه لپاره دغه لپاره تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخر بیا کڅوګو غوړې دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی؟
بله بله، ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم. آرام میش به دلته نمایشګاه جوړ شي، افغانستان تجارت دلته روش خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې. دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کړم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه ته عمومي سړک نه لګلري ده، د ترانسپورت سہولت څنګه ده؟ که په دې اړه مو خپل پارک ساحه هم ډیره لویه ده، نام خدا یو سر ربل سر ته تاګم شاید ځینی ماشومان او سکورنی سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله، اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی، او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي. ما راوستل افغانستان ته ان شاء الله اولين وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو اسانتیاو دی پرم په پارک یو ګرځي. ام دک نور اسوري موټر نه هم هغه ته بوزي ځته ورسې دی خار پورې
په هر کې د سیو افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا او خود سزاونه نشته او خلک په بده وضعیت کې دي. او داسې جنونه کوي خلک، یعنی دا به څومره د افغانستان یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک خیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشاله دي. خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکړي، خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازای صاحب، تاسو دغه پارک چې مدلته جوړ کړی نو نور ولایتونو کې پلان لري په راتلونکي کې؟ له خیره چې ولایتو ته مو غزوي دغه پارکونه په ولایتو کې مو اوس د کابل تر څنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي. ما دې ته پلان دی چې دا به د مرکزي پارک هم نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله په راتلونکي کې جوړم.
ډیره زیاته مننه زازای صاحب.